د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او رید ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې بیا هم په کابل کې د وروستي برید له حالمو خبرو. مخکې د کورنیو چارو وزارت چارواکو ویلو چې یو حمله کوونکی وژل شوی دی او د بل تر اوسه پورې سرنوشت نه دی معلوم. دا حمله د کابل په شهر نو سیمه کې یو میلمستون ته نږدې شوې ده. د امنیتي چارواکو په وینا د میلمستون شاوخوا دیرش میلمانه هم ژغورل شوی دی. له خپل خبریال سره تماس نیسو او تاسو له وروستي حاله خبرو. پر ځینو نور موضوعاتو هم په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په وروستۍ برخه کې خبرېدو ته چمتو دي. خو لومړی ناجیه صافۍ ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
دا هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سر ټکی. د کابل په شهر نو سیمه کې د تیرې شپې چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال نن افغانستان ته رسیږي او د ایران مذهبي مشر پر سعودي عربستان د حج د مراسمو د تنظیم په برخه کې سخت انتقادونه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په شهر نو سیمه کې د تیرې شپې چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. دغه حمله د شپې شاوخوا یولس بجې د کابل بانک شاته پر یو بهرني میلمستون شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د یادو څرګندونو تر څنګ ازادي راډیو ته وویل چې له دغې حملې او وسله والې نښتې څخه د میلمستون یو دېرش تنه میلمانه ژوندي او سلامت ژغورل شوي دي. د دغې چاودنې په تعقیب نن سهار هم د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی چې د چارواکو په وینا دا هم په یاده سیمه کې وه. په کورنیو چارو وزارت کې یو امنیتي مقام چې وې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسله واله نښته لا تروسه هم نه ده مهار شوې. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ له ماسپښین وروسته په کابل کې د دفاع وزارت مخې ته هم دوه انتحاري حملې وشوې چې د عامې روغتیا وزارت د راپورونو له مخې څلرویشت کسان پکې وژل شوي او دوه نوي نور ټپیان شوي دي. د وروستیو حملو مسؤلیت چا په غاړه چا پر ځان نه دی منلی، خو دفاع وزارت مخې ته د انتحاري حملو مسؤلیت وسله والو طالبانو منلی. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال سټیفن او اوبراین نن سه‌شنبه افغانستان ته رسیږي او دغلته به پر بشري وضعیت د اوږدمهاله جګړې اغیزې او د زیاتېدونکو بشري اړتیاو لپاره د چمتووالي هڅې له نږدې وارزوي. د ملګرو ملتونو له دفتره یوه خپره شوې خبر پاڼه وایي چې په بشري چارو کې د دې سازمان د عمومي منشي مرستیال به افغانستان ته د خپل د دوه ورځني سفر په ترڅ کې له بې ځایه شوو کډوالو، لوړپوړو حکومتي چارواکو او بشري فعالانو سره وګوري. د سعودي عربستان دفاع وزارت مرستیال ژمنه کړې چې هیواد به یې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې په ځانګړې توګه د امنیت او ثبات په ټینګښت کې همکاري وکړي. د ارګ څخه د یوې خپرې شوې خبر پاڼې له مخې محمد عبدالله المزید پرون په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. خبر پاڼه د سعودي عربستان د دفاع د وزیر د مرستیال لخلې زیاتوي افغانستان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی او د هیواد د ترهګرۍ قربانی دی. افغان چارواکي وایي د ساپی هوایی شرکت الوتنې به نن سه شنبه بیرته پیل شي. د افغانستان د هوایی چلند خپلواکي ادارې پرون په یوې خبر پاڼه کې ویل د ساپی هوایی شرکت پرون د مالیې له وزارت سره توافق کړی چې د دې شرکت ټوله باقیداري به د میاشتنیو قسطونو په ترڅ کې ورکړي. تر دې مخکې ویل شوي وو چې د ساپی هوایی شرکت لخوا د مالیې د نه ورکولو له کبله به د دې شرکت کورنۍ الوتنې سر له نن ورځې یعنی سه شنبه او بهرنۍ الوتنې به یې د پنج شنبه له ورځې بندیږي. ازادي د ایران مذهبي مشر پر سعودي عربستان د حج د مراسمو د تنظیم په برخه کې سخت انتقادونه کړي. آیت الله علي خامنئي د دوشنبه په ورځ په یو پیغام کې ویل د نړۍ اسلامي هیوادونه باید د حج د مراسمو تنظیم چاري د سعودي عربستان له واکه وباسي. خامنئي زیاته کړه د هغه څه په خاطر چې دی د خدای د میلمنو په وړاندې د سعودي ظالمانه چلند بولي، اسلامي نړۍ باید د سعودي عربستان په دوو سپېڅلو سیمو کې د حج د مراسمو تنظیم له سره وڅېړي. د ایران مذهبي مشر همدارنګه پر سعودي عربستان انتقاد وکړ چې د تیر کال په حج کې 1,600 قربانیانو ته سمه رسیدګي نه ده کړې. د دې زیارت کوونکو ډېر ایرانیان و چې تر پښو لاندې شول او سا یې ورکړه. ویل کېږي چې سعودي عربستان د دې پیښې په اړه د خپلو څېړنو ډېر کم جزئیات خپاره کړي دي. بل لور ته د ایران رسنۍ وایي پولیسو په ټول هیواد کې د جامو لسه باندې 800 دوکانونه او مغازې د هغو جامو د پلورلو په خاطر تړلي چې هغه غیر مناسبې او د دود خلاف یې بلل شوي دي. ګمان کېږي دا هغه د لویدیز سټایل د ښځو جامې دي چې له اسلامي حجاب سره سر نه خوري. د راپورونو له مخې دغه عملیات په 10 ورځو کې وروسته له هغې ترسره شوي چې له مخکې د کالیو لسه باندې 3,600 دوکانونو ته رسمي خبرداری ورکړ شوی و. د ایران پولیسو دولتي ټلویزیون په وروستیو اونیو کې د دوهم لاسي جامو چې هغه غیر صحي بلل شوي او هم د هغو جامو چې انګریزي لیکنې پرې کښل شوي وي پر ضد یو کمپاین مخته وړي. په 1990 میلادي کال کې په ایران کې د اسلامي انقلاب راهیسې په دې هیواد کې ښځې اړ وې چې له سر تر پښو پټې جامې واغوندي. د بغداد په مرکزی برخه کې پرون په یو موټر بم چاودنه کې چې مسولیت یې د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی، د پولیسو او روغتیایي کارکوونکو په وینا لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي. له داعش سره تړلې اعماق خبري اژانس وویل ځان وژونکي په کارادا سیمه کې عبدالمجید روغتون ته نږدې د شیعګانو یوه غونډه په نښه کړې وه. پولیسو او د روغتون سرچینو وویل په دغه چاودنه کې لږ تر لږه 15 تنه ټپیان شوي او د دې ویره شته چې د مړو شمیر زیات شي. د داعش وسلوالې ډلې په سوریه کې د سو بریدونو چې لږ تر لږه 80 کسان پکې وژل شول مسؤلیت منلی. داعش سره تړلې خبري اژانس اعماق وایي د دوشنبه په ورځ په دمشق، ترتوس، حمص او حلحسکه کې بریدونو د دوی وسلوالو ترسره کړي دي. د سوریې دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې په دې بریدونو کې 15 تنه وژل شوي او 30 تنه نور ټپیان شوي دي. او د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدې هیلری کلینټن په دې اړه چې خې روسیا پر ډیموکرات ګوند او د انتخاباتو پر دولتي سیستم په انټرنیټي یا سایبری حملو سره د امریکا په انتخاباتو کې مداخله وکړي ژوره اندېښنه څرګنده کړه. کلینټن د څرګندونې پرون هغو خبریالانو ته وکړي چې له دې سره د انتخاباتي کمپاین په الوتکه کې سپاره وه. کلینټن وویل دې ته په پام سره چې زموږ د استخباراتو متخصصین اوس دغه مسله سیړي او هغه جدي بولي، دا زموږ د انتخاباتو په پروسه کې د روسیې د بالقوه مداخلې په اړه جدي پوښتنې راپورته کړي. کلینټن ویل موږ دې ته ډېره اندېښنه لرو او زیاته کړه چې موږ تر اوسه هیڅکله نه دي لیدلي چې یو بهرنی سیال قدرت دې زموږ د انتخاباتو په پروسه کې مداخله کړې وي. کلینټن ویل رقیب د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو دیکتاتورانو ته عجیبه کشش یا لیوالتیا لري او غواړي له روسیې سره کار وکړي یا هم د هیواد مداخلې ته هڅوي. کلینټن د ټرمپ د جولای د میاشتې وینا ته اشاره وکړه چې پر روسیې غږ کړی و چې دی هیله من دی چې تاسې هغه 10,000 ایمیلونه وموندئ چې ورک شوي دي. ټرمپ دغه وینا د هغه خبر له خپرېدو وروسته وکړه چې ویل شوي وو د ډیموکرات ګوند ایمیلونه حق شوي دي. دا وتر دې دمه د افغانستان سیمه یو نړی مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به همدا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. د خبرونه پاتې برخه چې زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. اوري چې تر اوسه په کابل کې د تیر شپې د نو وخت بریټ حمله تر اوسه نه ده پای ته رسیدلې او چارواکي وایي چې یو تن په دې حمله کې وژل شوی او شپږتن هم ټپیان دي. خپل خبریال سره تماس نیسو او تاسو له وروستي حاله خبرو. پرون په کابل کې د افغان روډ پوړو چارواکو لپاره هم خونړۍ ورځ وه. په 2014 کې ډیر تلفات امنیتي چارواکو ته ورسېدل چې پکې روډ پوړو چارواکي هم شامل دي.
در بینشون جنرال عبدالرزاق هم زخمی شد با بردن به شفاخانه 400 بستر، متاسفانه جان شیرین خود از دست داد.
دا چې ولې په کابل کې لیوی نسبی قراری وروسته پر لپسی خونړی بریدونه کې د مسله د ولسی جرګې د امنیتي کمیسیون له یو غړي سره انڅیړو. د حکومت اجرائیه رئیس وایي له فاسدو کسانو سره باید له توپیر پرته چلند وشي، خو آیا حکومت کولی شي له لوړپوړو په فساد ککړو اوسنیو او پخوانیو چارواکو سره حساب کتاب وکړي؟
ما به یه عقیده هستم که حکومت افغانستان اون جایی که فساد اداری صورت گرفته اونجا اصلا زورش نمیرسه که مداخله کنه.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د کم عمر ځوانانو د واده کولو د مخنیوي لپاره د عمل ملي پلان جوړ کړی او له علماو هم غواړي چې په دې برخه کې مرسته وکړي.
په دې اړه له قومي مشرانو سره، دینی علماو، د ځوانانو، له ټولنو، ژورنالیستانو، میډیا، له نورو اړخونو سره په دې کار کوو چې څنګه موږ دغه غیر اسلامي، غیر قانوني پدیدې ته د پای ټکی کېږدو.
د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره د تاندې څنګه او د ښځو لپاره نیمه نړۍ دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې مهیروي. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د کابل ورستیو بریدونو ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په شهر نو سیمه کې په بیګنۍ چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا په دغه برید کې دو تنو لاس درلود، یو برید کوونکی وژل شوی او د بل سرنوشت هم تر اوسه نه دی معلوم. دغه راز د چارواکو په وینا له میلمستون څخه هم ډیر میلمانه چې پکې بهرنیان هم شامل دي روغ رمټ ایستل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال ابراهیم صافی هم د شبر سره د ټلیفون په لیکه دی. صافی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاس، راته ووایه چې آیا دغه برید پای ته رسېدلی که نه؟
سلام تاسو او اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، دغه جګړه څو دقیقې مخکې پیل کېدل چې یو حمله کوونکی لا پر ځای دی. خود ځانګړو ځواکونو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې هغه کوم کس چې پاتې یعنی حمله کوونکی هغه هم له منځه تللی دی، خو ساحه هم داسې معلومېږي چې امنیتي کسان لا ساحې څخه ورو ورو په وتی دي. داسې ښکاري چې رښتیا به هم حمله کوونکی له منځه تللی دي. هغه ځواکونه چې د حملې د مهارولو لپاره سیمې ته راغلي وو، اوس ورو ورو له ساحې څخه په وتلي دي. خو بیا هم سیمه د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده او
تاسو چلته ولاړ یې. د ډزو غږونه اورئ که نه؟
شاوخوا لس دقیقې د ډزو غږونه اورېدل کېدل، خو له افغان امنیتي ځواکونو له وروستیو دفاعي یا د ډزو نه اوس ډزو غږونه اورېدل کېږي او سیمه کې قراره قراري ښکاري. خو افغان امنیتي ځواکونه له سیمې څخه هغه سانکونه او هغه نور چې دغه انتحاري حمله کوونکي د ځپلو لپاره راغلي ورو ورو په وتې دي.
چارواکو سره چې تاسو غږېدلي یاست، تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې دقیق ارقام شته؟ آیا دوی هماغه وایي چې یو تن په دې حمله کې وژل شوی او شپږ تنه ټپیان دي، او که د مرګ ژوبلې شمېره زیاته لوړه شوې ده؟
تر دې دمه چارواکو له رسنیو سره خبرې نه دي کړي. هیڅ افغان امنیتي کوم چارواکی نه دی راغلی چې له رسنیو سره خبرې کړي. خو په سیمه کې معلومي شاهدان وایي چې چاودنه زوروره وه. د دوکانونو دلته چې هغه کوم هوټلونه دي او مهمان خانې دي، د دوی هغه شیشې ماتې دي، شیشې ماتې شوي دي. وضعیت داسې ښکاري چې رښتیا هم چاودنه زوروره وه د معلومي شاهدانو په وینا.
بله ابراهیم صفای، له تاسو نه مننه. په کابل د شهر نو لسمه د هغه سیمه د پیخ لزای چې یو ملمستون تن جديد تیر ماخم نو وخت ځن یو دوه حمله کوونکو حمله کړي و د امنیت چارواکو په وینا دوه حمله کوونکو وجل شوې دي او داسې ښکاري چې حمله په ختمه دوده خله دې حمله مخ کې پرون کابل دو نور خنړی او حمله شاهد په دغه حمله کې ته ویل کې شاوخوا اندیش کسان وژل شوی دي په وژل شو کسانو کې هم لکتر لګا ویل شوی چې دوه لور پوری چارواکي شامل دي په لومړي سر کې البته خو روسا سرګند شو چې په وژل شو کسانو کې د افغان لور پورو وژل شو چارواکو شمیر زیات دی د افغانستان دفاع وزارت تایید کړی چې د وزارت د حمایوي لیوا مرستیا جنرال عبدالرزاق پنشیری چې په بریټ کې ټپی شوی او روسه پرختون کې ساور کړی ده د غراز د ولسمشر د ساتونکو د خاص انقطاع د قومندانۍ مرستیال زمان احمد زئی هم په وژل شو کسانو کې د مولانا محمد صادق مدیر د خاري عمومي امنيت د خاري ریاست د عمومي امنيت رئيس د دوهمي حوزي عامر او د غراز د همدي حوزي مرستيال هم د وژل شو کسانو په انډل کې دي دا چې ولې په کابل کې لیوي نسبی قراري وروسته پر لپسې خونړي بریدونه کیږي هم د شبه د موضوع د ولسی جرګې د امنیتي کمیسیون له یو غړي نواب منګل سره څېړو چې هم د شبه سره له کابل د ټلیفون په لیکه دی منګل صاحب خبرونه ته خراغلست منګل صاحب تاسو ولیدل چې په دې تقریبا تیرو شلو ساعتونو کې کابل د څو بریدونو شاهد په دې بریدونو کې هم ډیرو کسانو ته مرګ ژوبل رسیدلې او دا لومړی ځل دی چې ډیر لوړ پوړي چارواکي په دغو بریدونو کې وژل کیږي ولې له یوې نسبي قراري وروسته کابل د داسې خونړیو بریدونو شاهد دی آیا وسلوال مخالفین پیاوړي شوي او که موږ امنیتي خلاوي لرو
بسم الله الرحمن الرحیم په اول قدم کې سلامونه تاسو د ستاس د رادیو تخنیکی همکارانو او د دې رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم په بیا زه د پرون شپې او د ماښام د پیښو شهیدانو ته د جنت فردوس او زخمیانو ته عاجله شفا غواړم څرنګه چې په دې نږدې ورځو کې تاسو ته او نړیوالو ته همدارنګه د افغانستان ولسته معلومه شوې ده چې د وطن دښمنانو په ډیرو ځایونو په ډیرو ولایتونو کې دا کوشش کړی دی چې د خپل ځان لپاره یو د ناستې ځای برابر کړي او په ځمن کې د پاکستان د آی اس آی او د استخباراتو او همدارنګه د نظامي حکومت هدایت سره په افغانستان کې یو داسې جغرافیا لاسته راوړي چې هغه جغرافیا کې دي نړیوالو ته وښيي چې موږ د افغانستان په حکومت باندې برلاسه یو نه
منګل صاحب تاسو یادونه وکړه ډیر لی د هلمند او دغه راز د پکتیا نمونه یادل کی خودل شوی دی یا یادیږي چې حقانی شبکه ګواکي غواړي چې خپل مرکز پکتیا ته انتقال کړي او دغه راز د کوټې شورا هم ویل کیږي چې هڅه روان دي چې هلمند ته انتقال کړي خو اوس خبره د کابل ده کابل کې خو نشي کېدای چې دوی کوم شورا را انتقال کړي یا کوم مرکز را انتقال کړي ځکه چې کابل امنیت د نورو ولایتونو په نسبت ډیر پیاوړی او قوي دی خو کله چې د کابل نه بهر په نورو ولایتونو کې دغه امنیتي وضعیت روان دی او نن پرون موږ د کابل کې د داسې خونړیو بریدونو شاهد یو دا د تاسو د کوم مسولیتونه در لغاړي کوي او افغان چارواکو ته تاسو د یو مقننه اورګان د امنیتي کمیسیون غړي یاست آیا نشي کولای چې افغان چارواکو ته هغه خلاوي چې په امنیتي برخه کې موجود دي تاسو ورپګوته کړی او امنیتي چارواکي څه کولای شي
د یوني مېشت د مقننه قوا خاصه توګه ولسی جرګه او مشرانو جرګه دا په تلاتو کې و نن یې اولین ورځ د اغاز د کاري زمونږ به همدغه هیله وي چې زمونږ امنیتي سکتور په خاصه توګه د ملي دفاع او د کورنۍ چارو وزارت همدارنګه د سرګرۍ ادارې مشر په دې موضوعګانو باندې راغواړو. دا د افغانستان د ولس لپاره ډېره مهمه ده چې دې څنګه وکولی شي د افغانستان مرکز چې کابل دی پایتخت مرکز پایتخت دی دې امنیت وساتي. زما په نظر دا دا ظروف او دا مشکلات زما په استخباراتي اداره کې ګورم دې څنګه نه توانېږي چې دغه غټو پیښو مخه ونیسي. دې څنګه نشي کولی چې هغه کسان چې د دښمن سره لاس لري او تر دې ځایه پورې رسوي او په داسې اساسه نقطه کې چې هغه زموږ لوړپورې چارواکي د دفترونو نه خاصه توګه زموږ نظامي چارواکي چې دفترونو نه راوځي او دې ځي لکه په پرونۍ پېښه کې چې زموږ د ملي دفاع وزارت ځینې لوړپورې چارواکي په شهادت او زخمیان شوي دي شهادت رسېدلي او زخمیان شوي دي. زما په نظر دا د پاول قدم کې د زموږ د استخباراتي ادارې چې هغه د ملي امنیت اداره ده دې دا وظیفه او دنده ده چې دغه سو پېښو مخه ونیسي. کله کله داسې شوي دي چې زه د ځینو پېښو مخه یې نیولې ده د داسې غټو پېښو مخه یې نه ده نیولې. مونږ ته هم دا سوال پیدا کېږي چې دا څنګه امکان لري چې یو ترورست یو د وطن دښمن د ژرندې کرکې هغه نه ځان سنبال کی او د افغانستان د وژنې لپاره چې تر دې ځایه پورې مزل راوکي. بنان زما په نظر په افغانستان کې ځینې حلقې او ځینې اشخاص او ځینې کړۍ شته چې نه غواړي چې دغه نظام په پښو ودرېږي او دغسې بد پېښو ته له زمینه
منګلکي.
نو زموږ په اولین غونډه کې همدغه نظر وي چې زموږ امنیتي چارواکي را وغواړو او امنیتي چارواکو نه په زغرده ته وغواړو چې نور د افغان وژنو لپاره مقیم نه مسیدوي او دې کوشش وکړي چې د افغان وژنې مخه ونیسي.
منګل صاحب تاسو یادونه وکړه یو نیمه میاشت پر رخصتي تللی وی ات من خپل د ولس استاذ یا خپل ولسونو ته بتللی وی ولسونو کې ستونزې ډېرې زیاتې دي په تیر بیا امنیتي ستونزې اوس چې بیرته راګرځیدلې یاست. تاسو اوس یادونه وکړه چې نن مو اوله ورځ ده آی په پام کې ده چې د امنیتي لوړپولو چارواکي استیضاح کړی یا وروغ وړی
موږ په دې باندې بحث کې سره کینو او د امنیتي سکتور بوزمونږ یو ری د خپل کمیشن ته راغواړو. څو ورځې مخکې د نن نه یو هفته مخکې موږ یو فوق العاده غونډه ونیوله. د هغې فوق العاده غونډه کې د کورنۍ چارو وزیر د استخبار د هغه د ملي امنیت رئیس همدارنګه د دفاع وزیر هغه ستونزې او هغه مشکلات چې موږ د امنیت په برخه کې په ټول افغانستان کې درلودل هغه مو ورته په ګوته کړل. دې موږ ته ډاډ راکړ چې تر موږ تر وسه توانه پورې کوشش کوو چې د افغان وژنې او د مخالفینو ته اجازه ورنکړو چې نور خپل شوم اهداف دلته په افغانستان کې پیاده کړي. کله چې پرون دغسې دوه پېښې په کابل کې وشوې همدارنګه ځینې پېښې په ولایتونو کې لکه څه موده مخکې د جرخیل ولسوالۍ چې سکوت شوه نن الحمدلله نیم ساعت مخکې ما ته د هماغه ځای نه د ولس لخوا همدارنګه زمونږ د بلتون امنیتي ارګانونو لخوا زیری راکړل شو چې دښمن مو په جنخیل ولسوالۍ کې وځپلو مړې دلته پاتې دي او دوی تښتېدلې دي او مونږ ولسوالۍ په کامل
توګه
نیولې ده او زه
مننه. منګل صاحب تاسو د جانخیل د ولسوالۍ د پکتیا هم یادونه وکړه. پکتیا یا جانخیل ولسوالۍ چې تقریبا لسو ورځو را په دې خوا د طالب ویل کېده چې د طالبانو لخوا لاندې شوي و خو تاسو هم خبر ورکړئ پرون هم امنیت چارواکو وویل چې د ولسوالۍ بیرته افغان ځواکونو نیولې ده. د ولسی جرګې د امنیتي کمیسیون غړی نواب منګل له تاسو نه یوه دنیا مننه چې په کابل کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په پام سره مو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه او دا چې په امنیتي سکتور کې څه خلاوي موجود دي په دې اړه مو نظر شریکاو را سره.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل شرایط پینځه څپه صاف اواز اوریدلی شئ. او اوس هم زوی وی بل موضوع ته چې د افغانستان اکثره وګړي ترې کړیږي او هغه هم فساد دی په ادارو کې. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس بیا وایي له فاسدو کسانو سره باید له توپیر پرته چلند وشي. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل سیاسي او قومي اړیکې باید د فساد پر ضد مبارزې خنډ نه شي. یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې حکومت دومره توان نه لري چې هغه کسان هغه لوړ پوړي چارواکي چې په فساد کې ککړ دي که اوسني دي که پخواني هغوی سره حساب کتاب وکړي. محمد حدیث پردیس پرې رپورټ لري.
د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د خبرو او شعار وخت تیر شوی او حکومت باید عملي ګامونه پورته کړي. ښاغلي عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د فساد پر وړاندې په مبارزه کې سیاسي چلند هیواد له دغې پدیدې سره د مبارزې په برخه کې له ستونزو سره مخ کړی دی. نوموړی که څه هم د چا نوم نه اخلي، خو وایي په دې برخه کې دوګونی چلند ورته د منلو نه دی او چاته به اجازه ورنه کړي چې له فاسدو کسانو ملاتړ وکړي. دی وایي که ښه او بد فاسد تشخیص شي او ووایي چې دا بد دی او دا ښه، نو یو قدم هم وړاندې نشو تللی. په هیواد کې د فساد پر وړاندې د مبارزې اتلان نشته، ټول د اداري فساد قرباني دي. افغانستان د نړۍ یو له فاسدو هیوادونو څخه ګڼل کیږي او د شفافیت نړیوال سازمان دغه هیواد د نړۍ دریم فاسد هیواد بللی دی. که څه هم د اداري فساد پر وړاندې مبارزه د ملي یووالي د حکومت د مشرانو له لومړیتوبونو څخه ګڼل کیږي، خو یو شمېر کارپوهان وایي چې د دوه کلونو په تیریدو دوی په دې برخه کې لویه لاسته راوړنه نه لري. د افغانستان په نظام کې فساد آن د بهرنیو چارواکو د غوسې لامل شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یوناما یو مسؤول مایکل هارټمن وایي چې تر دې دمه یو وزیر او یا هم د اوسنی او پخوانی وزیر مرستیال د فساد په تور نه دی محکمه شوی. د افغانستان حکومت دا مهال د نړیوال ټولنې تر سخت فشار لاندې دی او نړیوال ټولنې له دغه هیواد سره د خپلو مرستو دوام د فساد پر وړاندې مبارزې ته مشروطې کړي دي. په دې برخه کې د افغان حکومت لاسته راوړنې به د نړیوال ټولنې له لوري د بروکسل په ناسته کې وارزول شي او افغان حکومت به هم په دغه ناسته کې له خپلو لاسته راوړنو ووایي. خو پوښتنه دا ده چې افغان حکومت به وکړی شي د بروکسل تر ناستې د نړیوال ټولنې قناعت ترلاسه کړي. سیاسي کارپوه او د سوداګرۍ پخوانی وزیر امین فرهنګ په دې اړه وایي:
ما به یه عقیده استم که حکومت افغانستان او جایی که فساد اداری صورت گرفته اونجا اصلا زورش نمیرسه که مداخله کنه.
دی وی په هغه ځای کې چې لوی فساد شوی اصلا د حکومت زور نه رسیږي چې مداخله وکړي، یوازې پر کمزورو کسانو زور رسیږي. او باید وایم چې حکومت د فساد پر وړاندې په مبارزه کې ناکام دی. د ښاغلي فرهنګ په وینا تر هغې چې فاسد کسان د حکومت په لوړو پوستونو کې په دندو بوخت وي او سزا ونه ویني، د فساد پر وړاندې مبارزه به هم نتیجه ورنه کړي.
په افغانستان کې د فساد په اړه په یو نوي راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لپاره د سوند مواد د افغانستان په آزادو بازارونو کې پلورل کیږي. نور جزئیات د سهیلا حسرت نظیمي په راپور کې اورئ.
د فرانس پریس د خبر لوڅه یو ټیم د هغه لومړي لاس سند شاهد دی چې ښکاروي څه ډول د ناټو او محلي ځواکونو د سون توکي په سوداګریز ډول په بازار کې خرڅیږي. په افغانستان کې د حکومت او ناټو ځواکونو ترمنځ د امنیتي پریکړې لیک نه وروسته د بهرنیو ځواکونو او د غراز د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو چې د ټول اردو او پولیسو د نفتي توکو د رسولو مسؤلیت لري د سون توکي له مالیې څخه معاف شول. له یوه چارواکي څخه چې د نفتي توکو د زیرمې تر څنګ ولاړ و او سوداګرو او پمپ سټیشنونو ته یې تیل ویشل پوښتنه وشوه د سون دا توکي دلته څه کوي. د په دې شرط چې نوم یې وانخیستل شي، د فرانس پریس خبریال ته اجازه ورکړه چې د پلټنې یا تفتیش په وخت کې له ده سره واوسي. کتونکي وایي په جګړه ځپلي هیواد افغانستان کې هیڅ توکي دومره ارزښت نه لري لکه نفت. د افغانستان د مالیه وزارت وایي له 1 میلیون ټنو څخه زیات تیل تیر کال له ګمرکي مالیې پرته له نړیوالې لارې دغه هیواد ته راغلي دي. اټکل کېږي چې د دومره نفتي توکو مالیه به 100 میلیونه ډالره شي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې ګډې کمیټې یا MIC یو نوی رپورټ چې فرانس پریس ته په لاس ورکړ شوی د غرضوایي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ګمرکي مصرف معافول د دې سبب شوی چې د نفتي توکو سوداګر ترې ناوړه ګټه واخلي او دوی ته اجازه ورکړ شوې چې د مالیې له معافیت څخه په غیر قانوني ډول ځان برخمن کړي. د دغه کمیټې په رپورټ کې چې د سه شنبه په ورځ خپور شو ویل کیږي چې پروسه کال 60 سوداګرو شرکتونو ته د مالیې د معافیت سندونه ورکړل شوي دي. په رپورټ کې راغلي هغه شرکتونه چې د مالیې د معافیت فورم یې درلود او نورو شرکتونو ته یې خرڅ کړي پیژندل شوي دي. رپورټ په دوام کې زیاتوي چې د نړیوالو ځواکونو نفتي توکي څه ډول سوداګریز بازار ته رسیږي. ناتو وای دوی نشي کولای سملاسی په دې باب تبصره وکړي او د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د فرانس پریس پوښتنو ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. د مالیه وزارت د ګمرکاتو د برخې مرستیال شفیق قاریزاده د فرانس پریس خبری آژانس ته وویل چې دی نشي کولای دا رپورټ رد او یا هم تایید کړي. دا رپورټ په داسې وخت کې خپریږي چې په راتلونکي اکتوبر میاشت کې په بروکسل کې د افغانستان د غیر پوځیانو سره د څلورو راتلونکو کلونو لپاره د مرستې نړیوال کنفرانس جوړیږي.
تاندې څانګې دا پروګرام په همدې خپرونه کې واورئ.
د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې د پروګرام تر څنګ د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې اورېدلی شئ. خو اوس نجا صافۍ ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه یو ځل بیا واوروي.
د کابل ښار په شهر نو سیمه کې د تیر شپې جګړه پای ته رسیدلې. امنیتي چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې یو تن وژل شوی، شپږ تنه ټپیان شوي دي. همدارنګ ویل کیږي چې له دغې حملې او وسله والې نښتې څخه د میلمستون یو دېرش تنه میلمانه ژوندي او سلامت ژغورل شوي دي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال سټیفن اوبراین نن سه شنبه افغانستان ته رسیږي او دغه تبه پر بشري وضعیت او اوږدمهاله جګړې اغیزې او د زیاتیدونکو بشري اړتیاو لپاره د چمتووالي هڅې لنګدي ورزوي. د ایران مذهبي مشر پر سعودي عربستان د حج د مراسمو د تنظیم په برخه کې سخت انتقادونه کړي. د ایران رسنۍ وایي پولیسو په ټول هیواد کې د جامو له څه باندې 800 دوکانونه او مغازیې د هغو جامو د پلورلو په خاطر تړلي چې هغه غیر مناسبې او د دود خلاف بلل شوي دي. د بغداد په مرکزی برخه کې پرون په یو موټر بم چاودنه کې چې مسولیت یې د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی د پولیسو او روغتي کارکوونکو په وینا لږ تر لږه وتنه وژل شوي. او د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن په دې اړه چې خی روسیا پر ډیموکرات ګوند او د انتخاباتو پر دولتي سیستم په انټرنیټي یا سایبری حملو سره د امریکا په انتخاباتو کې مداخله وکړي ژوره اندېښنه څرګنده کړه.
د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. ازادي رادیو د سهار له وو بجو د مخم تر وو بجو په ټوله افغانستان کې په منځنۍ څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شئ. په همدې څپو له وو بجو وروسته د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ. وړاندې 219 پروګرامونه لرو خو تر دې مخکې یو بل موضوع. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د کم عمر ځوانانو د واده کولو د مخنیوي لپاره یو 15 کلن پلان جوړ کړی چې په بیخ سره به د دغه پدیدې تر ډیره حدا مخونی ول شي. د ملګرو ملتونو چارواکو هم په کابل کې په یوې غونډه کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې دا یو زوړ دود دی چې له امله اکثرا تر اتلس کلونو کم عمر میندې مري. صفي الله سامي زای پرې راپور لري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د خلکو د پوهې زیاتول، د مقررو جوړول، د قانون تعدیل او د حکومتي ادارو د مسؤلیتونو روښانه کول هغه مسایل دي چې د کم عمره ودونو د مخنیوي لپاره د عمل په ملي پلان کې راغلي دي. د وزارت د ځوانانو چارو معین کمال سادات وویل چې له وخت مخکې ودونه باید د دې لپاره بند شي چې د ډیرو افغان میرمنو ژوند ته د پای ټکی ایښی دی.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت په دې اړه له قومي مشرانو سره، دینی علماو، د ځوانانو له ټولنو، ژورنالیستانو، میډیا، له نورو اړخونو سره په دې کار کوو چې څنګه مونږ دغه غیر اسلامي، غیر قانوني پدیدې ته د پای ټکی کېږدو، ایوا سالمه، قوي، مناسبه جامعه رامنځته کړو.
د ښځو چارو وزارت هم د کم عمره ودونو د مخنیوي لپاره د هرې هڅې په ملاتړ سره وایي چې ملګرو ملتونو سازمان افغانستان په هغه لیست کې په یو څلوېښتم مقام راوستی چې څه باندې 30% ښځې له وخت مخکې واده شوې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې له 60% تر 80% نجونې په زور له وخت مخکې واده شوې چې دې کار د هغوی د پرمختګ، تعلیم او آرام ژوند مخه نیولې. اخو د ملګرو ملتونو د وګړو بنسټ یو ان اف پی ای استازي وایي چې 60% افغان میرمنې د وخت مخکې وادونو له عمل مړې شوې او اوس هم 60% نجونې له 13 کلنۍ مخکې واده کیږي. د سازمان استازي وینیت شرما د دوشمې پرس په کابل کې د کم عمر وادونو په اړه د اندېښنې په خودلو سره وویل د بشري حقونو د نړیوالو اصولو له مخې وادونه باید د دواړو لوري په موافقه وشي.
په همدې سره رسیدو د خبرونه ورسته برخې ته خو مخې لدی چې دوه نیوز پروګرامونه توار ورسیږي اجمل تورمان توار ورکو چې د کابل لنن ورځې ورسپانو ته کتنه کړی ده.
کابل چپ رسپانو په خپلون نه نه یو غنو کې په کابل کې د دفاع وزارت مخته د پرونیو انتحاري حملو پاړه چې پلسګونو کسانو ته پکې مرګ شوبله واوخته یو شمیر مطالب لیکلي دي. سرنوش پلوکه رسپانې په دې اړه خپل سر مقاله داسې شروع کړي، بیا هم وحشت، بیا هم غندنې او هم دردي. د سر مقاله لیکوال لیکلي چې امنیتي چارواکي د تل په څیر دا پیخه غندي، د څیړنو خبره کوي، دښمن وحشي او قاتل ګني، د وژل شویو له کورنۍ سره خواخوږي څرګندوي او ټپیانو ته د جلی روغتیا غوښتنه کوي. د خلکو سره دا پوښتنې دي چې دا بریدونه څنګه کیږي او ولې مخنه نیول کیږي، څنګه وسلوال توانیږي چې د چاودیدونکو توکو ډک موټر د کابل ښار دومره مهمې سیمې ته ورسوي، د کابل په دروازو کې زموږ امنیتي ځواکونه څه کوي، په ښار کې دننه په ځانګړي ډول د دفاع وزارت په څنګ کې امنیتي چک پاینټ څه کوي، زموږ امنیتي سرچینې ولې د دغه ډول بریدونو په تړاو مخکې له مخکې معلومات نه ترلاسه کوي. د سرمقالې لیکوال لیکلي امنیتي چارواکي دي نور دې پوښتنو ته ځواب وایي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې که څه هم د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو میړانه د ستاینې وړ ده، خو له دې سره سره امنیتي او کشفي ارګانونه باید هڅه وکړي چې کوم اعتماد او پرستیج چې د خلکو ترمنځ لري هغه وساتي. انیس په خپل سر مقاله کې لیکلي چې مخالفین هڅه کوي په دې ډول بریدونو سره ځانونه په رسنیو کې مطرح او د خپلو په شا شویو کسانو روحیه پیاوړي کړي. ارمان ملي خپلواک ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې په داسې حال کې چې مخالفینو په کابل کې د وینو لختي جاری کړي، خو هیڅ یو امنیتي چارواکي د کمکارۍ او په دنده کې د پاتې راتللو احساس نه دی کړی او نه یې په داوطلبانه توګه استعفا ورکړې ده. د ارمان ملي سر مقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړې چې په څه ډول شرایطو او څه ډول پیښه کې ممکنه ده چې یو امنیتي چارواکی استعفا وکړي. په سر مقاله کې راغلي چې پرونی پیښې ته په کتنې امنیتي مسؤلین باید په داوطلبانه ډول استعفا وکړي او هغو کسانو ته زمینه برابره کړي چې د دغه کار وړتیاوي لري.
تاندي تانګي
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی
همایون هیواد. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ځوانانو پارلمان پرانیست. د پارلمان ته راغلي ځوانان د کوم معیار له مخې غوره شوي، کوم کارونه به کوي او که تاسې غواړئ په راتلونکو پړاوونو کې د ځوانانو پارلمان ته بریالي شئ، کومو ټکو ته باید پام وکړئ؟
زده کړې کړې په مدني ټولنه کې باید تجربه ولري.
دولت ته موږ وایو چې دغه ستونزه ده، د حل لارې دغه
چې موږ څنګه کول شو ځوانان په تصمیم نیونه کې شامل کړو.
سلام، زه همایون هیواد یم او د تاندې څنګې د خبرونه مو د ځوانانو پارلمان ته ځانګړې کړې. د ځوانانو پارلمان چې 122 غړي لري، 33% خزینه دی او په شپږو میاشتو کې یو عمومي ناسته لري چې ټول غړي پکې برخه اخلي. خو د دې پارلمان غړي وایي هڅه کوي دا موده را کم کړي او په هرو دریو میاشتو کې یو عمومي ناسته ولري. په پارلماني چارو پوهېدل او په سیاسي ډګر کې ځوانانو ته ډېره ونډه ورکول د دې پارلمان د جوړېدو اساسي هدفونه ګڼل کېږي. جمهور رئیس غنی د دې پارلمان د پرانیستې پر مهال اوسنی ځوان نسل متحرک او د افغانستان د دردونو دوا کوونکی وباله. هغه وویل ځوانان د راتلونکي رهبران دي او دوی به دا ثابتوي چې افغانستان د خپل سریو هیواد نه دی. هغه وایي تاسې دلته نه یې راغلي چې صنفي اتحادیې تمثیل کړئ، تاسې راغلي یې چې ملت د ملت په کور کې تمثیل کړئ. دا د یو ژور فکر او درک له مخې ښیي چې افغانستان نور د دیکتاتورۍ او خپل سری هیواد نه دی. که څه هم دغه پارلمان تر ډیره روزنیزه بڼه لري، خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د پروګرامونو د همغږۍ رئیس حضرت الله شریفي وایي د ځوانانو د پارلمان غړي به د زده کړو تر څنګ د خپلو سیمو ستونزې هم تر چارواکو رسوي.
یو آموزشی پارلمان دی مونږ غواړو ځوانان په دې باندې پوه شي چې پارلمان کې څه کیږي، طرزالعمل څنګه دی، فیصلې څنګه کیږي، څنګه خپل موضوعات یو چاته شریکول کیږي. ځوانان ملي پالیسي پنځه بخشه لري، د همدغه بخشونو مربوطه وزیر صاحبان راځي، ځوانان ورته خپل پیشنهادات وایي، همداشان د پیشنهاداتو سره په څنګ کې یو نوی موډل چې دی ځوانان دوی دپاره طرحې هم لري. دغه ستونزه ده، دغه د حل لاره ده. په دا ډول باندې دوی خپل هغه ستونزې چې دوی په محلاتو کې لري دوی د سره شریکي او دوی د ته متوجه کوي چې باید دغه ستونزو ته لاسرسی وشي.
د ځوانانو لومړنی پارلمان په 1480 هجری شمسی کال کې جوړ شو چې یوازې د کابل ځوانانو پکې برخه اخیستې وه. له لومړني پارلمان وروسته هم د افغانستان د مشرانو جرګې او ملګرو ملتونو په هڅو ځوانانو ته ورته روزنیز پارلمانونه جوړ شول. خو ښاغلی شریفي وایي اوسنی پارلمان د پخوانیو په څیر نه، بلکې په یوه نوې بڼه جوړ شوی.
د دې په طرحه باندې زیات کار شوی دی چې موږ څنګه کولی شو ځوانان په تصمیم نیونه کې شامل کړو، چې دا تقریبا د هغې پارلمانونو په تعقیب نه، بالکل یو ماډل، یو نوې طرحه ده.
سید رحمان نیازی چې په 1991 کال کې د ځوانانو د پارلمان غړی وو، اوسنی پارلمان د پخواني پارلمان پر مختلل یو نوې بڼه بولي. نوموړی د هغه وخت د پارلمان په اړه راته وایي.
د ځوانانو روزنیز پارلمان نږدې سلور یا سلور نیم کاله وړاندې د مشرانو جرګې له خوا نه جوړ شوی وو، او په دې کې د هیواد له ګوټ ګوټ نه داسې ځوانان چې په مختلفو ولایتونو پورې تعلق درلوده هغوی ورته را انتخاب شوي وو. د دې پارلمان هدف دا و چې ځوانان د پارلمان له ورځنیو کړنو نه څنګه قانون تصویبیږي، چارواکي څنګه د خپلو مسؤلیتونو او فعالیتونو لپاره استجواب کیږي، استضاع کیږي، کاري کمیټې څنګه رامنځته کیږي. تقریبا ټولې ناستې ایجنډا یې هر څه د روزنیز شکل درلوده او هر ورځ به په دې باندې بحث کېده. وروسته له څه مودې نه دا په میاشته کې درې ورځې په آخري اونۍ د میاشته کې دایرېده او ځوانانو به هلته خپل کارونه مخته وړل.
د ځوانانو د پارلمان غړي وایي د عملی کار اراده لري او هیله مند دي چې د نورو ځوانانو په ژوند کې به مثبت بدلون راولي. د ځوانانو د پارلمان مشر هغه محمد قریشي وایي د دوی پارلمان به یوازې تمثیلي بڼه ونه لري، بلکې د خپلې دوه کلنې مودې په ترڅ کې به یو شمېر عملي کارونه هم وکړي.
د خپل کلو او بانډو مشکلات به راوړي تر مرکز پورې او بیا به د وزارتونو سره شریکوي. دوی وزارتونو ته خپل پروګرامونه ورکوي، طرحې به ورکوي، هغوی به تطبیقوي. نو دا پارلمان یوازې ښوونیزه بڼه نه لري، بلکې دوی کولی سي عملي کار وکړي.
ډیرو ځوانانو بحث کړی وی چې د ځوانانو د اوسنی پارلمان غړي شي، خو د دوی لمنځه یوازې 122 کسان په دې بریالي شوي چې د پارلمان غړیتوب ولري. د ځوانانو د کوم معیار له مخې دغه څوکۍ خپلې کړې دي؟ ښاغلی قریشي مو هم دا پوښتنه ځوابوي.
دې ته یو لړ شرایط ښودل شوي وو چې باید زده کړې کړې وي، په مدني ټولنه کې باید تجربه ولري، فعال ځوان وي، په خپله ټولنه کې شنوم ولري، او همدارنګه له افغان ملي والی حکومت سره په اراده کې جوړې چې دلته کار وکولی شي، هغوی ته طرحې ورکولی شي او زده کړې په اړوند برخو کې کړې وي. د دغه امتحان څخه وروسته بیا دوی راتلل مرکز ته چې په ټولو کسانو کې بیا درې کسان په هر ولایت کې انتخابېدل چې دوی نارینه یو یو شزنه.
هغه ځوانان چې پارلمان ته بریالي شوي دي د یوې کمیټې لخوا غوره شوي. لاهور لکنوال چې له خوست څخه د ځوانانو پارلمان ته بریالی شوی او اوس د دې پارلمان د روغتیا کمیټې مشر دی، هغه لار راښیي چې دی پرې د ځوانانو پارلمان ته را رسېدلی.
کله به چې غوښتل چې د ځوانانو پارلمان ته راشي، هغه یو پروسه درلوده چې یو 15 غوره کې فورم درلودو، هغه ورکول کېده. هغه فورم کې څلور پښتنې وي د ځوانانو په اړه، هغه به د ځواب ولې هغه جلا نمرې درلودې، او همداشان د اړونده مدني ټولنې څخه چې کومې ټولنې څخه ته معرفي کېدې هغه ته طرف نه به رسمي مکتوب سره معرفي کېدې، او بیا هغې وروسته مخامخ انټرویو وه. که چا به ماسټري کړې وه هغې ته به د سم ځواب 9 نمرې ورکول کېدې، که چا به لیسانس درلودو هغه به 1 نمرې اخیستې، او که څوک به 14 پاس وو او 12 پاس به وو هغه به بیا 15 نمرې اخیستې. هغې له قراره دغه پروسه داسې مخته یوړل شوه. چا چې ډېرو نمرې واخیستې په دواړو انټرویو کې، هم په لیکلي بڼه کم فورم مونږ خنه پوري کړی، او هم چې مخامخ انټرویو، هغه به انتخابېدل او مرکز ته معرفي شول.
یو شمېر ځوانان چې بریالي شوي نه دي د ځوانانو د پارلمان ټاکنې رڼې نه بولي. دوی وایي په ډېرو ولایتونو کې د چارواکو خپلوان د ځوانانو پارلمان ته غوره شوي، په ځینو ولایتونو کې بیا بریالي ځوانان له لیست څخه ایستل شوي او نور کسان غوره شوي دي. خو د ځوانانو معینیت د پروګرامونو د همغږۍ رئیس حضرت الله شریفي بیا په ټاکنو کې فساد نه مني، هغه وایي هر څوک حق لري چې په ټاکنو کې برخه واخلي او په خپل لیاقت ځان بریالی کړي.
هر څوک راغلی دا د ولایتي ادارې د خوا څخه انتخاب شوی دی، د قومندان زوی هم حق لري، د والي زوی هم حق لري، هغه د دې هیواد ځوان دی، دوی کولی شي ځان کاندید کړي. البته که په چا باندې شکایت موجود وي یا شکایت پرې شوی، موږ هغه شکایت څېړلی دی او په هغه اړوند باندې تصمیم نیول شوی. همداشان یو تعداد ټولنې وي چې د دوی د فعالیت ساحه یو ځای ولې دوی په بل ځای کې فعالیت کوي، یا یې په جواز باندې وخت تیر زیات تیر شوی، تر 15 کالو په زیات وخت تیر شوی، هغه کسان دي چې دوی معرفي شوی دوی حذف شوی دي.
د ځوانانو پارلمان غړي وایي کچري حکومت ورسره مرسته وکړي نو لاسته راوړنې به ولري، خو که د حکومت پام ترې په بله شو او د دوی طرحو او غوښتنو ته یې ارزښت ورنه کړ نو خالي لاسونه به خپلو ولایتونو ته ستنېږي. د ځوانانو د پارلمان غړی لاهور لکنډوال همدا خبره کوي.
موږ خپله هڅه کوو، دولت ته مشورې ورکوو، طرحې ورکوو، چون موږ اجرایوي صلاحیت نه لرو چې موږ د اجرات وکوو، خو دولت ته موږ وایو چې دغه ستونزه ده، د حل لاره یې دغه ده، او که دوی زموږ خبرې ومنلې، زموږ طرحې ومنلې، په هغې وخت کې بیا ټول په دې پوهېږي چې واقعیت چې د ځوانانو پارلمان لاسته راوړنې درلودې باید راتلونکي لپاره هم دوامداره شي دغه پروسه.
افغان ځوانان پارلمان ته په راتګ سره د ولسواکۍ تمثیل کوي. دوی بدل ته دا زده کوي چې څنګه وکولی شي په راتلونکي کې د هیواد د ستونزو لپاره طرحې جوړې کړي او د خلکو استازیتوب وکړي. خو دا چې نورو کومو خبرو ته باید لومړیتوب ورکړي، سید رحمان نیازی راته وایي.
دا خو باید دوه برخې ولري. یوه برخه یې دا ده چې دوی د هیواد له قوانینو سره او د قوانینو د تصویب له پروسیجر سره آشنا کیږي، چې دا د هیواد د درېګونو قواوو د دولت د درېګونو قواوو نه یوه قوه ده او ځوانان آینده لري، په کار ده له دې سره آشنایي ولري. یو دوهم خبره دا ده چې زموږ د ټولنې د 80% پورې ځوانان دي، دغه ځوانان باید خپل هغه ستونزې په خپلو مناطقو کې لري له اړوندو ادارو سره داسې توګه باندې انعکاس ورکړل سي، ورسره مطرحې کړي سي، وکولی سي د ځوانانو مشکلاتو ته رسېدل کې وکړي. دغه دواړه پروسې چې په نظر کې ونیسو ول سي، زه فکر کوم چې د ځوانانو دغه روزنیز پارلمان هغه نتیجه چې باید پرې مرتب سي مرتب کېدلی سي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی له خپلې بریا وروسته ژمنه کړې وه چې په خپل حکومت کې به ځوانانو ته ډېره ونډه ورکوي. که څه هم یو شمېر ځوانان په لوړو دولتي پوستونو مقرر شول، خو بیا هم ځوانان دا کچه د خپل قشر لپاره پوره نه بولي. دوی وایي ځوانان د کار اراده او انرژي لري او باید د خپلو وړتیاو پر اساس دولتي دندې ورکړل شي. درنو اوریدونکو، دا تاندې څانګه مهم دومره وه. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې پته هم اوریدلی شئ، p.azadiradio.com، او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ د تاندې څانګې پر فیسبوک پاڼه خپل نظرونه راسره شریکولی شئ. زموږ پته ده facebook.com/tandecange. تر بلې تاندې څانګې مو خوشحاله غواړم.
نیما نړۍ. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خپرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د څو میاشتو په جریان کې داسې ونی نشته چې له ښځو سره د زور زیاتی پیښې پکې نه وي ترسره شوي. په مختلفو نومونو د میرمنو وژل، جنسي تیری، کورنی تاوتریخوالی، د لور د زیږولو په خاطر د میندو ځورول او حتی په دې نږدې وختونو کې یوه مور په دې خاطر د خپلې کورنۍ لخوا وژل شوه چې ولې لور زیږولې ده. خو پوښتنه دا ده چې آیا مور د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې کوم رول لري؟ دا موضوع له طبي او اسلامي اړخه څنګه ده؟ او که په یوې مور د کورنۍ لخوا د لور د زیږولو په خاطر فشار راوړل کیږي، دا ډول چلند د مور او ماشوم پر روغتیا څومره ناوړه اغیزه کولی شي؟ د دې ونې د نیمې نړۍ خپرونه مو د ښځو پر وړاندې د همدې تاوتریخوالي د زیاتېدو په خاطر بحث ته ځانګړې کړې ده. په دې بحث کې چې زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، د نسایي ولادي ناروغیو متخصصه نجم السما شفاجو او د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې علمي غړی استاد نورالله کوثر راسره میلمانه دي. او همدارنګه مو بحث ته افغان روانشناس شرف الدین عظیمي هم رابللی چې تر اوسه یې تشریف نه دی راوړی، خو خپلو دوو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په سر کې غواړم استاد کوثر له تاسو دا وپوښتم چې په هغو کورنیو کې چې یوه مور لور وزیږوي، د کورنۍ ټول غړي مور ملامتوي، دا موضوع د اسلام له نظره څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الله جل جلاله انسان ته ارزښت ورکړی او دا انسان فی احسن تقویم ذکر کړی، خو دې ترمنځ اسلام د ښځو د نر توپیر په جنسیت او د انساني په لحاظ سره نه ده کړی. دغه وجه قرآن عظیم شان ښځې و نارینه ته یو خطاب لري، المؤمنون والمؤمنات، او داسې سلګونو نمونې د قرآن عظیم شان بیلګې پیدا کولی شو چې هلته ښځې و نر ته یو رقم خطاب دې تر څنګه قرآن عظیم شان داسې ښځې ذکر کړي دي چې هغه نارینه ونه ډېرې غوره دي، لکه مریم سلام الله علیها ته الله جل جلاله ویلي ولیس الذکر کالانثی، یعنی نارینه د دې جنۍ په شان ته کېدلی نه سي. فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کله دنیا ته راغله، نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر زیات خوشاله او خدیجې ته مبارکي ورکړه. حتی د فاطمې لاسونه رسول الله ښکل کړي دي. سره له دې چې فاطمه د رسول الله لور وله، نبی علیه السلام ورته جیک سوای ده. فاطمه کوټې ته راننوته، نبی علیه السلام وچت جیک سو ورته فاطمې لاسونه ښکل کړل.
مننه استاد. ډاکټر صاحب، را به شو تاسو ته، په ځینو کورنیو کې چې کله مور لور وزیږوي، د کورنۍ غړي مور وهی ټکوي او ناوړه چلند ورسره کوي، دا موضوع د تبابت لپلبه څنګه ده؟ آیا مور د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې رول لري؟
لومړی د ټول نه باید ووایم چې د جنسیت په تعینولو کې مور رول نه لري. که د طبي او ساینسي له نگاهه خبرې وکړو، نو د مور په تخمه کې ایکس ایکس کروموزومونه دي او د نارینه په سپرم کې ایکس وای کروموزومونه دي. نو د ښځې د خوانه چې راځي دواړه ایکس دي، که یو ایکس هم راشي جلی ده، که بل ایکس هم راشي جلی ده. نو که نارینه تخم ته فکر وکړو، یو ایکس لري یو وای لري، که ایکس راشي جلی ده، که وای راشي نو هلک ده. نو دلته وینو چې د هلک د نطفې په جوړولو کې مستقیما نارینه رول لري.
ډاکټر صاحب، ځینې کورنۍ چې د مور انجلۍ پیدا شي له زچه میرمنې سره ښه چلند نه کوي، ښه خواړه نه ورکوي، او دا ډول چلند د مور پر روغتیا څومره ناوړه اغیزه کوي؟
د زچګۍ دوران ډیر یو حساسه دوره ده چې ښځې ته ډیره زیاته پاملرنه وشي، خوراکي مواد ورته ښه پوره ورسول شي، او همچنان د دې اعصابو ته یا روح روان ته باید ډیره پاملرنه وشي چې خفګان پې باندې رانشي. ډیری داسې ښځې شته چې د زچګۍ په دوران کې چې اعصاب فشار لاندې راځي، خدای مکه، بیا دوی زی ډیره هغه پیشرفته عصبي تکلیفونو ته چې حتی خدای مکه د کوما خواته زی، د لیونتوب خواته زی، خپل ماشوم ته تای نه ورکوي، خپل ماشوم غواړي چې ووژني، دغه سه مشکلاتو سره مخ کیږي. نو د حاملداري او د ولادت په پروسه کې یا د زچګۍ په پروسه کې هیڅ فرق نشته د هلک او د جلی. زه داسې یو کس پیژنم چې د ښځه لاس غځولی چې د غوری نه غوښه ځان ته واخلي، او د کور مشر لاس نیولی ده چې ته حق نه لري چې د دې غوښې نه استفاده وکړې چې ته لورګانې زیږوې. نو دې کې ښځه څه ملامته ده چې خپل د وجود هغه ضرورت پوره نه کړي.
مننه ډاکټر صاحب. استاد کوثر، لکه څنګه مو چې د ډاکټر صاحب په خبرو کې واوریدل چې د جنسیت په ټاکلو کې مور کوم رول نه لري، دا نارینه ده چې د ماشوم جنسیت ټاکي، دا موضوع د اسلام له نظر څنګه ارزوي؟
اسلام هم د څه رقم چې نننی طب ثابته کړې ده، اسلام نسبت د نسب لار ته کړی. قرآن عظیم شان کې ډیر زیات د سیاحتونه دي چې نسبت د تعیین جنسیت نارینه ته سوید که د نارینه کار ده خزه یو زمینه ده یو بستر ده لپاره دی رشد د نطفه کله چې دغه اسپرم او اول خپل منس کې هم اختکیږي اغه یو زمینه خپل توان لري خپل توان اختیار کېږي دا د نارینه له خوا نه ده او الله جل جلاله څه مقدر کړی دی د تک نارینه که خزینه چې الله څه مقدر کړی هغه به اتمن راځي نو دا جنسیتی توپیرونه طبقاتی توپیرونه ده په اسلام کې نسته ځکه اسلام د توپیرو دین نه ده اسلام د وحدت او د یووالي دین نه انسانانو ته په یو نظر باندې ګوري خو متاسفانه موږ له اسلام نه بې خبره یو او هغه قوانین چې د ښځې په هغې کې عزت خوندي د هغه نه بې خبره یو
مننه استاد ډاکټر صاحب په نننۍ نړۍ کې په ډېرې اسانۍ معلومیږي چې د مور په ګیډه ماشوم هلک دی که نجلۍ مثلا که ماشوم نجلۍ وي مور ته هیڅ توجه نه کیږي دا موضوع د مور په روح روان څومره اغیزه کوي آیا دا ډول فشارونه پر ماشوم هم څه اغیزه کوي
کله چې جنسیت تعین شو چې یعنی هلک ده نو د ښځې ته ښه پاملرنه کیږي نو که چیرته جلۍ وي بیا دې ته توجه نه کیږي ما کتلی دي داسې ښځې ده چې ورته ویل شوي دي چې ماشومه د نجلۍ ده بیا د خسرګنۍ د خوانه حتی د دې خپل ښځې د خوانه وایي زه څه کوم نجلۍ ده نه یې معاینات کوم نه دوا ورته اخلم نه یې ډاکټرې ته راولم که چیرته دغه ښځه ډاکټرې ته نه راوستل کیږي ورته پاملرنه نه کیږي نو مستقیماً د دې ماشوم هم په خېټه کې هماغه احساسات ورته نقل کیږي که چیرته دا مور خوش خوشحاله وي په آینده کې ماشوم ډیر یو مهربان ماشوم راځي ډیر عاطفي ماشوم راځي او که چیرته یو مور د حاملګۍ په دوران کې ډیره خفه یي ښه خوړی نه یې خوړلی هر هغه کارونه چې په مور باندې شوي دي او د مور د خفګان او د جګرخونۍ سبب شوی ده نو دا مستقیماً په ماشوم باندې اغیزه لري
درنو اوریدونکو د خپرونې په دې برخه کې به د ځینو میرمنو خبرې واورو چې کله په یوې کورنۍ کې د مور لور پیدا شي څه ډول چلند ورسره کیږي
کایلور پیدا سواله دی خواته د نارینه دروازه نه ور خلاصوي ورته وایم نست چیرې یک شی دی پیدا سر لکڅوک یې خزمې کم نه یې وی لوري پیدا ده زبلای نه وی اته پاسانی هغه لنګ خځه ته څوک پاسانی غوخه نه راوړي
دا دې دغه یو لسونه پیدا دی اوی کې بچای پیدا سوی د نارینه خو پیدا شي هغه دی غیر سوري واجلکی پیدا سواله جما دان ګور لګ په وجود کې خانه ده لګ دشه خل خانه یې خانه راځي
نه دانی لورګانې مې دي غوسه یي جنګ کوي وایي چې ولې زوی نه راځو ماشوم نه راوړم زه خپله مرضي ښځه شم ضعیفه شم یو څوک علي ماشوم نه راوړم وایي که مړه شوې مړه به یې وایي که پاتې شوې ماشوم به ته راته راوړي د تو لورګانې راته راوړي زما وسه چاره نه کېږي چې ځان ته بله ښځه وکوم
استاد کوثر ویل کېږي چې که په یوه کور کې نجلۍ پیدا شي نو په هغه کور کې څلوېښت ورځې د الله تعالی لخوا نور ورېږي نو ولې ځینې د لور په زیږېدو خفګان کوي آیا دا له خدای پاک سره یو ډول ضد نیول نه دی او د خدای جل جلاله په کارونو کې دخالت نه دی
او دا یقینا له الله سره ضد ده چې شریعت څلوېښت ورځې یا د دې معادل نور او رحمت په هغو کورنیو کې چې هلته جنۍ دنیا ته راځي نو که څوک دا بدشګومي نیسي او ښځه تحقیر و توهینه دا په حقیقت کې په خدای باندې اعتراض ده او په خدای جل جلاله باندې نقد ده او انتقاد ده او الله جل جلاله بری ده لدینه ځکه د الله حکمتونو تقاضا ده ده چې یهب لمن یشاء ذکورا و یهب لمن یشاء اناثا او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما الله چاته زوی ورکی چاته لور ورکی چاته دواړه ورکی او بعضی مطلق عقیم ګرځي دا اقامت هم په نارینه کې سته او په هم په خزینه کې سته
مننه استاد ډاکټر صاحب را به شو تاسو ته لکه څنګه چې موږ او تاسو ته معلومه ده په نننۍ نړۍ کې د طبابت په برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی داسې یو څه امکان لري چې د مور په رحم کې د ماشوم جنسیت ته تغییر ورکړل شي
صحیح ده چې علم ډیر پیشرفت کړی دی ډیر پرمختګ کړی دی هر څه امکان لري لکه په لندن کې پسه جوړ کړی و اول ځل نو کولای شي چې پسه جوړ کړي انسانان جوړ کړي په امریکا کې نارینه حمله داره کړې وه تجربه یې کړې وه چې ودرېږي چې نارینه هم حمله داره کیږي یا نه هغه یې حمله داره کړې وه بیا هغه عملیات شو ښه ماشوم یې نړۍ ته راوړي یعنی جندر سلیکشن اوس کیږي چې یو څوک ځي وایي چې زه غواړم چې جلۍ ولرم یا هلک ولرم نو هر څه امکان لري
او ډاکټر صاحب په هغو مواردو کې چې مثلا کورنۍ له مور سره د ماشوم د جنسیت په خاطر تاوتریخوالی کوي که ماشوم ته د مور په ګېډه کې
تغییر ورکړل شي. یعنی دغه کړنه به څومره زیان ولري او څومره به د ټولنې په نقص تمام شي.
صحیح ده چې علم ډیر پیشرفت کړی دی، ډیر پرمختګ کړی دی، هر څه امکان لري، اما دا چې د خدای تعالی په کارونه کې ګوتې وهل هغه یعنی د بشری نظام کې یو بې نظمی اچول دي. که چیرته د انسان پشان انسانان جوړیږي نو دغه مشابه شخص کولای شي چې ډیر جرمونه وکړي، ډیر یعنی داسې خرابیان راځي چې د الله تعالی نظام خرابوي، هغه نظام د مملکت خرابوي، چې بیا بعد لاغې نه دغه حکومتونه هم پښیمانه شو چې نه یاره مونږ د الله تعالی په نظام کې به ګوتې نه وهو د دې لپاره چې زمونږ انساني قوانین بې نظمه کوي. نو ځکه دې کې یو مانع ایجاد شوه.
مننه ډاکټر صاحب. استاد کوثر، له میندو سره دا ډول ناسم او ظالمانه چلند د ختمېدو لپاره څه کول پکار دي چې دا ډول کړنې بلاخره له منځه لاړې شي او کورنۍ د صمیمیت او دوستۍ په فضا کې ژوند وکړي؟
زه هغه پیام لرم چې پیغمبر علیه السلام د ژوند په آخره ورځ ویلې: استوصوا مني فی النساء خیرا. د ښځو په حق کې لمانه د خیر توصیه واورئ، د نیکي توصیه واورئ، او وروسته لمانځنه وایي چې الصلات وما ملکت ایمانکم. نو په دې طبقې باندې باید شفقت وسي، رحمت وسي، ځکه دا الله جل جلاله د خپل رحمتونه دوی ته ډیر رحمت ورکړی. په دې باندې باید انسان ویاړي، او هغه دوه رحمتونه چې الله ده ته پر نصیب کړي د زوی په نسبت یو رحمت د لور دوه، دا د الله جل جلاله یو لوی نعمت وګڼي او په دې باندې خپل ژوند برابر کړي.
درنو میلمنو، تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چې راغلی او په بحث کې مو ګډون وکړ. خوشاله
اوسئ. مننه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي